افغانستان کې د مازیګر شپږ بجې شوې. قدرمنو دوستانو، زه اجملان د زمانور همکاران مو د ازادي رادیو په دې نیم ساعته خبري مجله کې ستاسو هرکلی کوو. په دې خبري مجله کې اوري چې د افغانستان لوی څارنوالي وایي د کابل بانک په قضیه کې د 19 تورونو کسانو د بیانولو حکم کړی. نور رپورټونه لرو خو پایل خبرونه کوو. عصمت ساروان د افغانستان او نړۍ خبرونه دراوړي.
د ملګرو ملتو خاصه استازي د افغانستان د نوي ولسمشر کاري اراده وستایله. لوی څارنوالۍ د کابل بانک په قضیه کې د 19 تنو ککړو کسانو د نیولو حکم وکړ او پېښور ته نږدې په 14 کې و تنو وژل شول. د خبرونو تفصیل. د افغانستان جمهوریت ریاست وای په هیواد کې د ملګرو ملتو استازي له ولسمشر اشرف غنی احمدزی سره په کتنه کې د کاري اراده وستایله. ارګ په خبر پانه کې ویلي په افغانستان کې د ملګرو ملتو استازي یان کوبش له ولسمشر اشرف غنی احمدزی سره په کتنه کې وویل د نوي حکومت د کار په پایل له امریکا سره د امنیتي تړون په لاسلیک کولو او د کابل بانک قضیه په سیړلو سره د ملګرو ملتو له خوا ستایل شوې ده. په ورته وخت کې ولسمشر احمدزی د سولې عالی شورا ته د سولی عالی شورا رئیس صلاح الدین ربانی د بلخ والی عطا محمد نور او د هیواد د زینو نورو سیاسي سیرو سره کتل دي. د بلخ والی په دې کتنه کې ویلي د هیواد د والیانو د تبدیلی په برخه کې د ملي وحدت حکومت د هر تصمیم هرکلی کوي. د افغانستان لوی څارنوالي وایي چې د کابل بانک په دوسیه کې د هغو 19 شکیلو کسانو د بیانولو حکم کړی چې په ضمانت خوشي شوي ول. د لوی څارنوالي ویندوی عبدالبصیر عزیزی نن په یو خبري غونډه کې وویل دغه پریکړه د ولسمشر اشرف غنی احمدزی د فرمان له صادرولو وروسته کیږي. ولسمشر غنی په خپل فرمان کې د کابل بانک د قضیه د څیړلو امر کړی دی. لبل خو د کابل بانک د قضیه د تصفیه د اداري مشر عبدالحمید محیبی وایي د ولسمشر د فرمان پر اساس باید ډیر ژر د هغو کسانو دوسیه وڅېړل شي چې له کابل بانک څخه پوره وړي دي. ښاغلی محیبین نن ازادي رادیو ته وویل چې دغه اداره په ټاکلي وخت خپل اسناد د هیواد عدلي او قضایي ادارو ته سپاري چې د ولسمشر د فرمان له مخې د کابل بانک قضیه وڅېړل شي. د ښاغلی محیبی په وینا د کابل بانک $6.5 میلیون پور په خلکو پاتې دی. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله به سبا د آسیایي لوبو په پایلو به کې د سریلانکا له ټیم سره مخامخ شي. د لوبې په جنوبي کوریا کې روان دي. افغان لوبغاړو هانګ کانګ ته په نیمه پایلو به کې په اتو ویکټونو ماتې ورکړه او سریلانکا بنگلاديش له مخيلي کړ. کچیرته افغان کرکټ ټیم پایلو به وګټي نو دا به د لوبو په ډګر کې د افغان لوبغاړو د سرو زرو لومړی میډال وي چې ترلاسه کوي. البته پایلو به تل رسیدو سره سم افغان کرکټ لوبغاړي د سپینو زرو د میډال د اخیستو جوګه شوې دي. پېښور ته نږدې پر یو مسافر وړونکي بس په بمی حمله کې لږ تر لږه و تنه ووژل شول او 15 نور ژوبل شول. پولیس وایي 14 نن پېښور ښار ته څیرمه د هغه بس په لاره کې وشو چې هنګو ته روانو. د دې برید مسؤلیت تر اوسه کومې ډلې په غاړه نه اخیسته. یو شمېر ایراني ژورنالیستانو د هیواد پر ولسمشر حسن روحاني له دې کبله په ښکاره انتقاد وکړ چې ویلي وو په ایران کې خبریالان نه بنجانی شي. روحاني دا خبره د سپتمبر په 26 په نیویارک کې له سی ان ان تلویزیون سره مرکه کې کړی ده. د ویلي وو چې باور نه لري چې کوم څوک دی په دې خاطر نیول شوی او یا بندي شوی وي چې ژورنالیست دی. خو په یو پرانیستي لیکي چې 115 خبریالانو او فعالانو لاسلیک کړی دی. ویل شوی چې د ایران ولسمشر له حقایقو انکار کوي. ټاکل شوې چې د ترکیه پارلمان نن د عراق او سوریه په شمال کې د پوځي عملیاتو د پیلولو په اړه د حکومت پر غوښتنه غور وکړي. دا وړاندیز د اسلامي دولت د وسلوالې سختريزي ډلې د تهدیدونو په وړاندې شوی دی. دا ډله د عراق او سوریه پراخې سیمې تر کنټرول لاندې لري. د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان پرون په انقره کې پارلمان ته د سوریه د جګړې په اړه د خپل هیواد د دریس په باب وویل.
موږ
د تروریزم پر ضد په جګړه کې هر راز همکاري ته تیار یو. خو په عین حال کې ترکیه داسې هیواد نه دی چې د موقتو حلارو په لټه کې وي او نه به ترکیه نورو ته اجازه ورکړي چې له دې څخه استفاده وکړي. د ترکیه پولی تنشته د سوریه کوبانی شهر ته څیرمه د اسلامي دولت د وسلوالو او کورجنګیالیو ترمنځ سخته جګړه روانه ده. د هند صدر اعظم نریندرا مودی د چاپیریال د شکولو او د پاکوالي په اړه د خلکو د پوهاوي د زیاتولو لپاره په خپل لاس کې د جارو په نیولو سره په ټول هیواد کې کمپاین پیل کړ. مودی نن د هند د خپلواکۍ د اتل مهاتما ګاندي د زوکړې د کالیزې په ورځ د نوې ډیلي په یوه بې وزله مینه کې سړک جارو کړ او د پاکوالي ځکلن کمپاین پیل کړ. د اوکراین په ختیځ کې یاغي ځواکونه هڅه کوي چې په دونیسک ښار کې له حکومتي ځواکونو څخه هوایي ډګر ونیسي. د اوکراین د پوځ ویندوی نن ویل روسي پلاوه بلتون غوښتونکو نن هغې حملې ته زور ورکړ چې وړ مورځې پیل کړی و. له بلې خوا د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین هیله څرګنده کړه چې د اوکراین پارلماني انتخابات به په دغه هیواد کې د ثبات له ټینګښت سره مرسته وکړي. د اوکراین پارلماني انتخابات د روانې میاشتې په وروستیو کې کیږي. پوتین نن په مسکو کې په یوې کانفرنس ته وویل په اوکراین کې اقتصادي او سیاسي سبات د روسیې په ګټه دی. په همدې حال کې روسي چارواکي وایي چې د اوکراین دفاع وزیر او نورو پوځي چارواکو پر ضد تحقیقات پیل کړي دي. د روسیې د څېړونکي کمیټې ویندوی ولادیمیر مارکین نن ویل د دفاع وزیر ویکتور موژینکو او لوی درسیس والیری هیلیتی په شمول د اوکراین پوځي مشران د نسل وژنې او جنګي جنایاتو له تورونو سره مخامخ دي.
دوستانو خبرونه مولا ازادي رادیو نه واوریدل. تفصیلی زموږ په ویبپاڼه کې کتلی شئ azadiradio.com مو د ویبپاڼې آدرس ته وړاندې په خبرونه کې دا ریپورتونه موضوعات لرو. د افغانستان لوی څارنوالي وایي د کابل بانک په قضیه کې د 19 تورونو کسانو د بیانولو حکم کړی دی. په دې اړه ریپورت سربیر اوري چې د اصلاحاتو او هي حکومتداري په برخه کې د ولسمشر اشرف غني فوق العاده استاذ احمد ضیا مسعود د وفاداری لوړه وکړه. د افغانستان د انتخاباتو او انتخاباتي شکایتونو کمیسون وایي له لوی اختر وروسته به د ولایتي شوراګانو د انتخاباتو وروستۍ پایلې اعلان کړي. په دې اړه ریپورټر وویل د امام خبرو چې په افغانستان کې د اصاف عمومي قومندان د عمومي قومندانې مرستیال وایي 2015 کال به په افغانستان کې له جګړو ډک وي خو وسلوال مخالفان به له پیاوړي افغان ځواک سره مخ وي. د خیبر پختونخوا په مرکزی ښار پیښور کې مو د یوې چاودنې نام خبرو چې د سپرلیو په موټر کې شوې ده. د اوکراین په تازه حالاتو باندې ریپورټ درته وړاندې کولو مقصد اوسه. د افغانستان لوی څارنوالي وایي د کابل بانک په قضیه کې د 19 تورونو کسانو د بیانولو حکم کړی. د دې ادارې ویاند عبدالبصیر عزیزی نن په یو خبری کانفرنس کې وویل اکثریت دا کسان د قاضي القصات په حکم د ضمانت په بدل کې خوشی شي و چې ډیر زر به د څارنوالي لخوا ونیول شي. صفی الله استانکزی په دې اړه ریپورت راکړي.
شیرخان فرنود، خلیل الله فیروزی، راجا گوپال کرشتن.
د افغانستان لوی څارنوالي وایي د کابل بانک د پیسو د لوټېدو په قضیه کې د تورنو 19 کسانو د نیولو حکم یې د پنځشنبه پرس کړی دی. د دې ادارې ویاند عبدالبصیر عزیزی په یو خبری کانفرنس کې وویل د ولسمشر اشرف غنی احمد زی له فرمان سره سم چې د دې قضیې د عاملینو د نیولو په اړه صدر کړی و. دا د دوی لومړی عملی ګام دی چې د تورنو 19 کسانو د نیولو امر یې ورکړی.
امروز څارنوالي افغانستان
د افغانستان لوی څارنوالي نن د افغانستان بانک د مخکنی رئیس عبدالقادر فطرت په شمول د هغه 19 کسانو د نیولو حکم کړی چې د محکمې په حکم تورن پیژندل شوی وو. د لوی څارنوالي حکم په کشفي ارګانونو باندې د تطبیق وړ دی چې دا 19 کسان د هغوی د ورکړل شوی او ضمانتونو لاره ونیسي او بیرته لوی څارنوالي تراولي
او به ادارې لوی څارنوالي افغانستان
د عزیزی په خبره د کابل بانک په خوانی رئیس شیرخان فرنوت او مرستیالی خلیل الله فیروزی د کابل بانک د قضیه دوه تورن عاملین دي چې اوس وخت په بند کې دي او د افغانستان بانک په خوانی رئیس عبدالقادر فطرت هم چې د دې قضیه تختیدلی عامل دی په امریکا کې میشت دی. عزیزی وایي راجا ګوپال، رامچندران، محمد افضل، محمد طارق میران، کمال ناصر کروڑ، محبوب شاه فروتن، امین الله خیراندیش، عبدالبصیر فروغ، امان الله حمید، محب الله صافه، مصطفی مسعودی، مسعود خان موسی غازی، ظفر الله فقیری، شیرقه حلیم، محمد قاسم رحیمی، بسم الله، محمد عارف سالک او اسمت الله د دې قضیه هغه عاملین دي چې د قاضي القضات په حکم د ضمانت په بدل کې خوش شي وو او ډیر ژر به د ورکل شوی ادرسونو لمخه بیرته لوی څارنوالۍ ته راوستل شي. په عین حال کې د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وی تر اوسه پوری د لوی څارنوالۍ لخوا د کابل بانک د قضیه د بهرنی اړخ د غوښتنې په اړه دوی ته کوم مکتوب نه دی رسیدلی. د دغه وزارت د ویان مرستیال سراج الحق سراج دا خبره ازادي راډیو ته په ټلیفون وکړه. السلام علیکم سراج صاحب، صفی الله ام لازدی رادیو مزایم شوم.
اما تا حالا کوم مکتوب تازه شان برامون نرسیده؟
کاغلی سراج، په داسې حال کې د لوی څارنوالۍ لخوا دوی ته د کوم مکتوب د نرسیدو خبره کوي چې لوی څارنوالۍ وي د کابل بانک د قضیې د تختیدلی عامل عبدالقدیر فطرت په اړه بهرنیو چارو وزارت هم په جریان کې ده. خو کاغلی سراج بیا وایي که چیرته د کابل بانک د قضیې د بیا پیل په اړه د لوی څارنوالۍ لخوا دوی ته کوم مکتوب ولېږل شي، دا قضیه به په بهر کې د خپلو سیاسي څنګو له لارې تعقیب کړي.
ولسمشر صاحب د کابل بانک د قضیه د بیا پرانستلو لپاره نوی حکم کړی دی. که چیرته د لوی څارنوالۍ لخوا په دې اړه مکتوب راولېږل شي، موږ د بهرنیو چارو وزارت به په بهر کې د خپلو څانګو له لارې دا قضیه تعقیب کړو، خو تر اوسه پورې موږ ته کوم مکتوب نه دی رالېږل شوی.
لوی څارنوالۍ په داسې حال کې د کابل بانک په قضیه کې د ورکو شویو پیسو د تورنو عاملینو د نیولو خبره کوي چې له اداري فساد سره د مبارزې د څارنې او ارزونې ګډې خپلواکې کمیټې د دې قضیې په اړه خپل اتمیاشتنی راپور خپور کړ. د دې کمیټې رئیس احمد راشد بهروز وویل د بیلابیلو ارګانونو لخوا د کابل بانک د نږدې یو میلیارد ډالرو د ورکو شویو پیسو د بیرته ترلاسه کېدو شوې هڅې ناکامې وې.
982 میلیون ډالر حیف مایل شوه.
902 میلیون ډالر حیف مایل شوي. د کابل بانک د پیسو د لټېدو له کړکیچ نه څلور کاله تیر شول. 115 میلیون ډالر بیرته ترلاسه شوي. 800 میلیون ډالر چې د کابل بانک شتمني وه او جایدادونه هم پکې شامل دي تر اوسه نه دي ترلاسه شوي، او په دې برخه کې شوي هڅې هم تقریبا ټول له ناکامۍ سره مخ شوي.
د دې کمیټې چارواکو اندېښنه وښوده چې نوی کابل بانک له څلورو کلونو راهیسې په زیان کې وو او عوایدو یې لګښتونه نه دي پوره کړي. د لوی څارنوالۍ مسؤلان ډاډ ورکوي چې د کابل بانک د قضیې د پاتې پیسو د ترلاسه کولو لپاره یې ځینې تثبیت شوي جایدادونه له پلورلو پاتې کړي او جدي هڅه کوي چې ټاکلې پیسې بیرته ترلاسه شي. صفی الله ستانکزی، ازادي راډیو، کابل.
وروسته تر دې چې ولسمشر اشرف غني احمد سي د کابل بانک د دوسیې د هواري په اړه یو فرمان ورکړ، د دغه بانک د قضیې د حل د اداري مشر وایي چې دوی باید تر 5 ورځو پورې د کابل بانک پوروړي حاضر کړي او سربیره پر دې د دې قضیې د حل لپاره پلان وړاندې کړي. د کابل بانک بحران د دې لامل شو چې افغانستان په نړۍ کې د هغه هیوادونو په کتار کې راشي چې په فساد کې کړ دي. له کابل په دې موضوع د حمیدی عثمان راستولې رپورټ ورو.
د کابل بانک د قضیې د تصفیه د ادارې مشر عبدالحمید محیبی وای باید هغه وروستي تصمیمونه ونیول شي کوم چې د کابل بانک د دوسیې په حال کې مرسته کولی شي. ښاغلي محیبی ویل چې د ولسمشر لخوا د ټاکل شوې نیټې وخت کم دی، خو د ده تر مشرۍ لاندې اداره کولی شي په دې نیټه کې خپل اسناد محکمې ته وړاندې کړي. محیبی د پنجشنبې په ورځ ازادۍ راډیو ته په یوه ځانګړې مرکه کې وویل
ځینې دوسیې چې موږ یې اوس په ځینو مواردو کې لرو هغوی دې خپل وروستي تصامیم ونیسي. مثلا د پوروړو د سهم دوسیه چې یوه مهمه موضوع ده همدا اوس په محکمه کې جریان لري. که د دې موضوع په اړه تصمیم ونیول شي او حکم صادر شي، طبیعي ده چې دا قضیه او همدارنګه د دغو مهمو قضیو په څیر نورې قضیې به حل شي.
خاغلی محیبی چې له ازادۍ راډیو سره مرکه کړې ویلي چې دغه اداره په ټاکلي وخت خپل اسناد د هیواد د عدلي او قضایي ادارو په واک کې ږدي ترڅو د ولسمشر د فرمان له مخې د کابل بانک قضیه وڅېړل شي. د ولسمشر اشرف غني د وروستي فرمان له مخې ستره محکمه باید د یوې نیمې میاشتې په موده کې د کابل بانک د غلا شوو پیسو مسله وڅېړي. د دغه فرمان له مخې لویه څارنوالي باید په 15 ورځو کې د کابل بانک د بحران اړوند تورن کسان تر عدلي تعقیب لاندې ونیسي او د بهرنیو چارو او مالي وزارتونه او همداراز د افغانستان بانک د ډیپلوماتیکو لارو د غلا شوو پیسو د راګرځېدنې په برخه کې همکاري وکړي.
راپورونه، مرکه او تبصره په خپل وخت له ازادي راډیو نه.
د اصلاحات او خی حکومتداري په برخه کې د ولسمشر اشرف غني احمد زی فوکولاده استاذ احمد زی مسعود نن د وفاداری لوړه وکړه او خپل دندې پایل کړه. اشرف غني احمد زی په دې اړه جوړه شوې غونډه کې وزل بیا د دولت په بیلابیلو برخو کې د اصلاحات پر واستو ټینګار وکړ. له کابل د اسد الله لودین ریپورت اورو.
ولسمشر اشرف غنی احمد زی د دولت په بیلابیلو برخو کې د اصلاحاتو پر واستو ټینګار وکړ او وی ویل چې جوړ اصلاحات د ټولنې یو اړتیا ده. خاغلی احمد زی د ښه حکومتداري او اصلاحاتو په برخه کې د خپل فوقالعاده استازي احمد زی مسعود د لوړ په مراسمو کې وویل چې د هیواد له سیاسي فرهنګ باید د جګړې کلمه وایستل شي او ټول خلکو ته د یو شان ژوند حق ورکول شي. ولسمشر احمد زی ویل چې ښه حکومتداری باید یو لنډمهاله پروژه نه وي، بلکې په دې برخه کې باید هر اړخیزي او دوامداره هڅې وشي.
حکومتداری خوب باید مبدل به یک پروسه
د دولتداري په هر برخه کې باید ښه حکومتداری په یو ملي او سراسري پروسه بدل شي. کلی، ولسوالی، خاروالی، ولایتونه، وزارتونه او جمهوری ریاست ټول اصلاحاتو ته اړتیا لرو. د ولسمشر په توګه زه غواړم چې صلاحیتونه مې محدود شي. دا په دې معنا چې قانون باید زما صلاحیتونه تعیین کړي.
ښاغلی احمد زی وویل چې په حکومت کې به یې کار اهل کار ته سپارل کیږي او روابط به په نظر کې نه نیول کیږي. ولسمشر اشرف غنی احمد زی د تیرې دوشنبه په ورځ احمد ضیا مسعود د اصلاحاتو او ښې حکومتداری په برخه کې د خپل فوق العاده استازي په توګه وټاکه چې د پنځشنبه په ورځ د وفاداری لوړه وکړه.
از کابل تا زابل،
له هرات نه تر بدخشان،
از هفت شام تا هفت صبح،
طول شپه او سحر،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
د امریکا غږ آشنا رادیونه.
ټاکل شوی و چې د ولایتي شوراګانو د انتخاباتو نتیجه د ولسمشرۍ د دویم دورې د انتخاباتو له نتایجو سره یو ځای اعلان شي. خو دا کار وځنډېد. وسته انتخاباتي شکایتونو کمیسیون ویل لوی اختر وروسته به د ولایتي شوراګانو د انتخاباتو وروستۍ نتایج اعلان کړي. رضوان مراد په دې اړه رپورټ لري.
د انتخاباتي شکایتونو د کمیسیون ویان نادر محسنی ازادي راډیو ته ویل ټاکل شوی چې له اختر مخکې د ولایتي شوراګانو د انتخاباتو نتیجه اعلان کړي، خو د دوو ولایتونو د رایو په شمیر کې د ستونزو له امله دا کار وځنډېد. نموړی وای
ما کوشش ما بری بود کی بتانیم نتیجه شورای ولایتی را تا قبل از
دی وای هڅه کیده چې له اختر مخکې د ولایتي شوراګانو د انتخاباتو نتیجه د انتخاباتو خپلواک کمیسون ته واستول شي. خود نورستان او ننګرهار ولایتونو د رایو په شمیر کې د ستونزې له امله د ورستي نتیجې اعلان وزنډې چې له اختر ورسته به وشي. د ولایتي شوراګانو انتخابات د ولسمشرۍ له انتخاباتو سره په یو ورځ د تیرې حمل میاش پش پړسمه نیټه تر سره شول. دوهم دور ته د جمهوریت ریاست د انتخاباتو د تلو له امله د انتخاباتو خپلواک کمیسیون ویل چې د ولایتي شوراګانو د انتخاباتو نتیجه به هم د ولسمشرۍ د دوهم دور له پایلو سره یو ځای اعلان کړي. د ولایتي شوراګانو د نتیجې په اعلان کې د ځن پړه د انتخاباتي شکایتونو د کمیسیون ویان خاغلی محسنی وای
اینا همکاری خوبی را همراه ما در ولایت های نورستان و ولایت ننګرهار نداشته.
دی وای د انتخاباتو خپلواک کمیسیون له موږ سره لازمه همکاري نه درلوده او په همدې دلیل زموږ کار زیات وخت ونیو. کله چې رای شمیرل کیږي نو د انتخاباتو خپلواک کمیسیون باید د رایو صندوقونه د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون ته وسپاري. په دې برخه کې د انتخاباتو د کمیسیون د نه همکاري له امله د انتخاباتي شکایتونو د کمیسیون چارې هم وسنډېدې. د زیاتو هڅو سره سره بیا هم منتوانیدو چې په دې اړه د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون نظر واخلو. د ولایتي شوراګانو د انتخاباتو ابتدایي نتیجه د 1300 میاش په یو دیرشمه نیټه اعلان شوه. د دغه نتیجو له مخې د 455 بریالیو کاندیدانو له ډلې څخه 90 خزه او 301 شپېته ناری نه دي.
بلخوا په افغانستان کې د حساب د عمومي قومندانې مرستیال کرسټن جاکوبسن وایي چې 2015 کال به په افغانستان کې د جګړې فصل وي، خو نوموړي په ورته وخت کې ټینګار کړی چې وسلوال مخالفین به په دې کال کې له پیاوړي افغان ځواک سره مخ شي. له اسدالله لودین څخه په دې اړه نور تفصیل اورو.
په داسې حال کې چې د روان میلادي کال په پای کې په افغانستان کې د ناټو او ایساف جګړیز ماموریت پای ته رسیږي، د ایساف لوړ پوړي چارواکي وایي چې 2015 کال به په هیواد کې د جګړې فصل وي. په افغانستان کې د ناتو او ایساف ځواکونو د عمومي قومندانۍ مرستیال کرسټن جاکوبسن وایي داسې احتمال موجود دی چې په 2015 کال کې به په افغانستان کې د وسلوالو مخالفینو فعالیتونه ډیر شي. خو جاکوبسن د پنځشنبه په ورځ په کابل کې خبریالانو ته وویل چې مخالفین به په دې کال کې له پیاوړي افغان ځواک سره مخامخ شي.
2015 کال به د جګړې د فصل شاهد وي، خو راتلونکی کال به تروریستان افغان ځواکونه ناچمتو شوي ونه ویني. موږ به د افغان ځواکونو روزنې، تجهیز، سلا مشورې او پلان جوړونې ته دوام ورکړو. دغه ورځ به د افغانستان له ادارو سره مرسته وکړو څو په ورځنۍ توګه اردو او پولیس حمایه کړي.
The army and run the police on a daily basis.
دا څرګندونې په داسې حال کې کیږي چې افغان حکومت تیر سه شنبه له ناتو سره د صوفا یا د ځواکونو د حالت په اړه یو موافقه لاسلیک کړه. د دې موافقې له مخې نړیوال ځواکونه له 2014 کال وروسته د افغان ځواکونو د سلام مشورې او روزنې لپاره د قاطع ملاتړ په نوم نوی ماموریت پیلوي. د صوفا موافقې له مخې ټاکل شوی د ناتو شاوخوا 2000 پوځیان له 2014 کال وروسته په افغانستان کې پاتې شي. د ایساف د قومندانۍ مرستیال وایي د غشمیر ناتو ځواکونه به پرې نګدي چې افغانستان یو ځل بیا د القاعده په خوندي ځای بدل شي. که څه هم افغان ځواکونه د کمیت او کیفیت له نظره بشپړ وړتیا لري، خو د ایساف د عمومي قومندانۍ مرستیال کرسن جاکوبسن وایي په ځینو برخو کې دا ځواکونه لا هم د ناتو ملاتړ ته اړتیا لري.
هغه مهمه برخه چې افغان امنیتی ځواکونه په هغه کې زمونږ ملاتړ ته اړتیا لري او مونږ هم ملاتړ ته چمتو یو، هغه د استخباراتو، هوایی مرسته او کله ناکله روغتیایی مرستې دي. دا هغه برخه دي چې مونږ مخکې هم د مرستو غوښتنه ورته کړې. دا ډیره مهمه ده چې د افغان ځواکونو وړتیاوې لوړېږي خو تر اوسه هم ملاتړ ته اړتیا لري.
نوموړي وویل چې له افغانستانه به د نړیوالو ځواکونو له وتلو وروسته د نوي میلادي کال په پیل کې د بهرنیو ځواکونو یو شمیر پوځي تاسیسات هم افغان لوري ته وسپارل شي. دا چې د نړیوالو ځواکونو له جګړیز ماموریت وروسته به افغان ځواکونه وکولی شي چې د مخالفینو حمله شنډې کړي، دا به هماغه وخت معلومه شي. خو څېړونکي وایي که په افغانستان کې پاتې کېدونکي بهرني ځواکونه له خپلو اډو راونه وځي، له دې سره به جګړه کمه او افغان ځواکونه به وتوانېږي چې په یوازې سر د هیواد امنیتي چارې کنټرول کړي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
نن په نړۍ کې د عدم تشدد یا نه تاوتریخوالی نړیواله ورځ ده. خشونت څو ډوله دی او په افغانستان کې کوم ډول زور زیاتی ډیر دی؟ په دې اړه تفصیل د احمد شیبر په ریپورت کې اورو.
په نړۍ کې د عدم تشدد نړیواله ورځ هغه ورځ ده چې پکې د هند مشر مهاتما ګاندی سیشتل دی. ګاندی چې د هند خپلواکي اخیستو مشي وکړه، په نړۍ کې د مدني حقونو او ټولنیز بدلون په برخو کې د عدم تشدد د غورځنګ سرلاری ګڼل کیږي. ګاندی په خپل ژوند کې دا ژمنه پر ځای کړه چې تشدد به نه کوي، حتی په هغو حالاتو کې به زیاتی نه کوي چې له ده سره زیاتی کیشي. د روغتیا د نړیوال سازمان یو راپور وایي چې هر کال څه باندې 1.5 میلیون کسان د خشونت په نتیجه کې وژل کیشي. په دغو کسانو کې څه باندې 50% یې له خپل ځان سره خشونت کوي، یعنی ځانونه وژني، 25% یې نور وژني او شاوخوا 12% یې په جګړو کې وژل کیشي. البته د مقتولانو څو برابره کسان د خشونت په وجه ټپیان کیشي. خشونت له مختلفو جهتونو ډلبندي شوی دی. یو تقسیم یې دا دی چې له ځان سره خشونت، له بل سره خشونت او ډله ییز خشونت. له ځان سره خشونت دې ته وایي چې بني ادم خپل ځان ته صدمه ورسوي. هر کال تر 8 لکه زیات کسان ځانونه وژني او د دې 40% کسان د انتحار ناکامه هڅه کوي. د بل چا ځورول د تشدد دویم ډول دی. زموږ په ټولنه کې چې د انتقام کلتور ژورې ریښې لري، د بل ځورول زیات دی. د نورو ځورول یا د کور دننه وي او یا په ټولنه کې وي. د کور دننه خشونت چې د کور په چار دیوالی کې وي، معمولا د ټولنې له سترګو پټ پاتې کیږي. د بهر په خشونت ممکن پولیس خبر شي او مخه ونیسي، خو د کورونو د منځ له تشدد پولیس او د قانون پلي کوونکي ادارې په ندرت سره خبري شي. ډله ییز تشدد د یو کس کار نه وي، بلکې یو شمېر کسان د نورو کسانو په خلاف ترسره کوي. د یوې باغي ډلې ظلمونه او یا د یو مستبد حکومت تشدد د ډله ییز خشونت مثالونه دي. د افغانستان د بشري حقوقو سازمان په هیواد کې د تشدد د مخنیوي لپاره لنوي افغان حکومت هیله لري چې سمو خلکو ته کار وسپاري. د دې سازمان مشر لال ګل لال وایي
د نوي حکومت د زمنګ هیله دادا چې حداس خلکو ته د اهلیت په بنیاد باندې په نوي حکومت کې چوکۍ ورکړي شي، چې هغه هم بشري حقوقو ته وفادار اوسيږي، هم قوانینو ته وفادار اوسيږي. هغه خلک په وجود کې راشي نو موږ بیا ویل شو چې اوس بشري حقوقونه تضمینيږي.
د تشدد عمل په څلورو ډولونو ویشل شوی دی: فزیکی، جنسی، رواني او د غفلت په اساس تشدد. فزیکی خشونت وهلو، ټکولو، شوبلولو او وژلو ته وایي. رواني خشونت جسم نه، بلکې د یو چا روح او روان شوبلوي. کترې، کنایې، سپکې سپورې او هر هغه عمل ترسره کول چې بل ور باندې خوابدې شي په روحي خشونت کې راځي. د مقابل جنس له رضا پرته د زور یا ویرولو له لارې جنسي عمل د جنسي خشونت اصلي ډول دی. په کم عمر د نجونو ودول او د پیغلو له خوشي پرته د هغوی پونم کول د جنسي تشدد هغه ډولونه دي چې په افغاني ټولنه کې عام دي. د غفلت په اساس تشدد د دې چې هغه کسان له پامه وغورځو چې پام ورته پکار دی. په کور کې ناروغانو ته پام نه کول یا ماشومانو ته نه توجه د غفلت دوی بیلګې دي.
آزادی رادیو ته غوږونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
دا خبر پختونخوا پیښور خار کې نږدې وبخیده. خبر پختونخوا د پیښور خار ته نږدې د بازدخیلو په سیمه کې د سپرلو په موټر کې بمی چاودنه شوې. لږ تر لږه اووه کسان پکې مړه او یولس نور ټپیان شوي دي. امنیتي چارواکي وایي په چاودنه کې پنځه کیلو چاودیدونکي مواد کارول شوي وو. په دې اړه نور تفصیل له پیښوره د ذبیح الله شفق په رپورټ کې اورو.
دا خیبر پختونخوا مرکز پیښور ته نږدې په بازدخیلو نیمه سیمه کې په موټر کې بمی چاودنه شوې چې ګڼ شمېر ملکي کسان ته مرګ ژوبله اړولې ده. د پیښور ښار امنیتي چارواکي وایي چې د پنجشنبې په ورځ تر غرمې وروسته پیښور ته نږدې د پیښور کوهاټ پر لویه لار په بازدخیلو کې د قبایلي سیمې بړچنار د سپرلو په موټر کې بمی چاودنه شوې چې د یو ماشوم په ګډون پکې لږ تر لږه اووه کسان وژل شوي او یولس نور ټپیان شوي دي. چارواکي زیاتوي چې د پیښې ټپیان یې د پیښور لیډي ریډینګ روغتون ته لېږدولي چې د ځینو روغتیایي حالت پکې د اندېښنې وړ دی او ښایي د مړو شمېر پورته شي. که څه هم په لومړیو راپورونو کې ویل شوي چې چاودنه د موټر د ګاز ډبې د چاودلو له امله رامنځته شوې، خو بیا وروسته د پیښور د بم غیر فعالولو د ادارې چارواکو رسنیو ته وویل چې چاودنه د ریموټ کنټرول په ذریعه شوې چې نږدې پنځه کیلو چاودیدونکي توکي پکې کارول شوي وو. د پیښور د لیډي ریډینګ روغتون وایاند سید جمیل شاه له ازادي راډیو سره په خبرو کې یوازې دومره وویل چې روغتون ته یوه مړی او یولس ټپیان ورول شوي چې د څلورو ټپیانو روغتیایي حالت پکې د اندېښنې وړ دی. بازدخیل د پیښور شمال ته پرته سیمه ده چې له پیښور او همداراز د خیبر ایجنسۍ له قبایلي سیمې سره اوږده پوله لري او وخت نا وخته پکې وسلوال پر پاکستانو امنیتي ځواکونو او ځایي امن لخکر بریدونه کوي. بلخوا ناپېژاندو وسلوالو د پنجشنبې په ورځ د پیښور ښار په مرکزي سیمه یکتوت کې یو جګپړی پولیس افسر په ډزو وواژه او وتښتېده. د خیبر پښتونخوا په مرکز پیښور کې په دې وروستیو کې په داسې حال کې په تر وروستي پیښو کې ډېروالی راغلی چې د پاکستانو ځواکونو د روان کال د جون د پنځلسمې نېټې راهیسې د ډیورنډ کرښې ته څیرمه د شمالي وزیرستان په قبایلي سیمه کې د سخت دریځه وسلوالو پر ضد پوځي عملیات پیل کړي او د پراخو بریاو دعوه کوي. د خیبر پښتونخوا دولتي او امنیتي چارواکي وایي چې په پیښور کې په دې وروستیو کې د تروریستي پیښو ډېروالی ښایي په شمالي وزیرستان کې د پوځي عملیاتو غبرګون وي او اندېښمن دي چې ښایي په راتلونکي کې دا ډول پیښې لا زیاتې شي. د پاکستان صدر اعظم نواز شریف او د خیبر پښتونخوا اعلی وزیر د سپرلو په موټر کې بمی چاودنه غندلې. دا یادونه ور ده چې د دې بمی چاودنې مسؤلیت لا تر دې دمه کومې وسلوالې ډلې نه دی منلې.
خبري مجله اوري.
د اوکراین په ختیځ کې بلتون غوښتونکي وسلوال د ډونیتسک ښار د هوایي ډګر د نیولو لپاره هڅې کوي. د ډونیتسک هوایي ډګر اوسمهال د حکومتي ځواکونو تر کنټرول لاندې دی. د اوکراین پوځ نن وویل د روسیې پلویانو بلتون غوښتونکو پرون راهیسې د عملیات پیل کړي. فرشته جلال زئی له نورو جزئیاتو سره.
د اوکراین د پوځ ویاند ویلي چې بلتون غوښتونکو پرون ماښام پر هوایي ډګر څلور حملې وکړې چې لږ تر لږه اوه تنه پکې ووژل شول او یو ټانک هم ویجاړ شوی دی. وسلوالو بلتون غوښتونکو په جګړه کې ټانکونه، راکټ، هوان او نورې درنې وسلې درلودې. د اوکراین د پوځ د ویاند په حواله وسلوالو بلتون غوښتونکو نن سهار وختي د دونیتسک پر هوایي ډګر عملیات له سره پیل کړي دي. د اوکراین په ختیځ کې د بیلتون غوښتونکو وسلوالو د ادعا پر اساس د اعلان شوي جمهوریت صدر اعظم ویلي چې وسلوالو د هوایي ډګر 90% سیمه نیولې او په دوو یا دریو ورځو کې به یې ټول ونیسي. د دونیتسک پر هوایي ډګر په داسې حال کې د اوکراین د دولتي ځواکونو او بیلتون غوښتونکو جنگ دی چې دواړو خواوو د سپتمبر په 15مه د اوربند موافقه وکړه. په اوکراین کې په تیرو شپږو میاشتو کې د روان سیاسي بحران له امله تر 3000 تنو زیات خلک وژل شوي دي. په دونیتسک ښار کې چې د بیلتون غوښتونکو تر ولکې لاندې دی په مکرر ډول نن هم ډزې اورېدل شوي دي. د روسیې دولتي خبري اژانس انټرفاکس نن له دغه ښاره د راکټي حملو خبر ورکړ. پرون هم په دونیتسک په دوو جلا حملو کې د زیات شمېر کسان نو د وژل کېدو او زخمیانېدو خبرونه خپاره سول. په عین حال کې اروپایي هیوادونو پر روسیه ډیپلوماتیک فشار زیات کړی چې په اوکراین کې د وضعیت له کراري سره مرسته وکړي. د جرمني صدر اعظم انګلا مرکل پرون ولسمشر پوتین ته په ټلیفون وویل چې مسکو د دې مسؤلیت لري چې په اوکراین کې پر جلای غوښتونکو فشار راولي. د جرمني د حکومت ویاند ویلي چې دواړو مشرانو په اوکراین کې د تشدد د دوام په خاطر شدیده اندیشنه څرګنده کړې ده. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین نن هیله څرګنده کړه چې په اوکراین کې سیاسي ثبات په ژر تجربه ټینګ سي، د هغه هیواد پارلماني ټاکنې به په ښه ډول ترسره سي او ټول اوکراینیان به د ده په وینا د خپلو حقونو خاوندان سي.
национальным интересам России будет способствовать
پوتین وویل ک اوکراین چې اوسمهال په ژور سیاسي او اقتصادي بحران کې غرق دی، ل دې بحران وو زی خپل اقتصاد، سیاسي او ټولنیز چارې سمې کړي، د روسیې د ملي ګټو سره برابرېږي. موږ غواړو چې په خپل ګاونډ کې یو معتبر او د باور وړ شریک ولرو. د ناتو عمومي منشي یان ستولتنبرګ ویلي چې په اوکراین کې اوربند د وضعیت د کراري یو موقع ګڼل کېدلی سي، خو روسیه لا هم د دې هیواد د بې ثباته کولو امکانات لري.
دوستانو په همدې رپورت سره د نیم ساعت خبری مجله پای ته ورسیدو. د نن ورځې لپاره د ازادي راډیو یو بل خبری مجله لا پاتې ده. زرغونه منګلې د وړاندې کولو لپاره په استودیو کې ده. زرغونه خراب.